در یک حلقه محدود جشن می گیرند.
سلامونه ستړي مشه تاسیس مخک لازاته رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په شمالي سالنګ کې ترافیکي پیښې شپږ تنه مړه کړي او دوه څلوېښت نور ټپیان کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس لیکي چې پیښه تېره شپه د کنګل د یوه پنځه سوه اتیا ډوله مسافرونو کې بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې ده. بل لور ته نن ماسپښین مهال دغه لار د واورې او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. سالنګ یوه مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له پنځلسو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو سره نښلوي. د کابل په منډوي کې نن سهار اور لګیدنې زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د لومړنیو ارزونو له مخې دوکاندارانو ته ولکه ډالرو په ارزښت زیان اوښتی دی. د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغې اور لګیدنې له امله د برېښنا شرطي بلل شوې ده. د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچي کیرل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تیرې شپې خبري رغونکي بللې دي. دیمتروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبري پرون پیل او ټاکل شوې سبا هم دوام لري. خبري د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویت کاف او د ولسمشر زوم هم په خبرو کې ګډون لري. د اوکراین کې روسیه د نموجه جګړې د پیدرسولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو تازه کام دی. ترامپ په نومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې اتوش مادیز پلان وړاندیز کړ، خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسیې په ګټه ده. د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لکټر لګې نه ته نوجلی او لسنور ټپین کړی دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې وسلوالو نن یک شنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیس کې یو بار ته نوتلی او ډزې کړی دي. پولیس ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف ترلود او له پاتو نور سره توپنچه وي. بریدګرو تر برید وروسته له وژل شوو او ټپیانو څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي دي. د ډزو ورته پیښه دا دسمبر په شپږم هم شوه چې لزګونه کسان پکې وژل شوي او ټپین شوي. په جنوبی افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو او ډلو لخوا ترسره کیږي. او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیان امباپا په یو کال کې خپل لوبډلې ته د 950 ګولونو په وهلو سره د کریستیانو رونالدو ریکارد ته ځان ورسو. امباپا چې د خپل زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پای فرصت ته په تمه شو، خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه ووهل او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارد ته ورسو. دغه ویش کلن یرغلیز لوبغاړي دغه شیبه په هغه معروف حرکت سره ولمنځله چې معمولا رونالدو ترسره کوي. په دغه لوبه کې چې تیر شپه ترسره شوه، ریال مادرید خپل سیالې لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. اوس د لا لیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم قطار کې دی. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره دا مطالبه واوریدلای شئ. د پلازمینی په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له اوږد ځنډ وروسته واورې شوې او بارانونه شوې، خو خلک وایي چې دغه واورو بارانونو لارې بندې کړې او ستونزې ورته پېښې کړې دي. په عین وخت کې ځینې شکایت کوي چې it's to will marasuta nasrasen
mujan cheta zurjat lur da cheta nonan nalur da gaz mujan tanuina da waur da khatik chiru stratay har cheta zurjatam pocheta wadata har cheta mung zurjat lur ruar
randi ba de sar shmiki da shil khat ban lekhnitsi di aw atrus tsumr khal gusaram raste shwi di para usti jo syat tar kru de de tar sang yo shmir avan saudagar ham shikayat lari chhe pa tagi surjini ki saru khon ta nas rasain lari tur tsu kawal shikh pali mebi baki usati
بس خساجی سه خراب شي نو بيخي تاوان چی سبزي درنه خراب شي خساجی بس دغش بس پرتي
دیگه تا ده یلداش بدن بچه ولی خلق ده یلداش بل منزی چنگ ده منزی بلیره با هم در تجوزیاتی لروه نمتنه مشتق نزیم بار
در ده شیبی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
بی هم ستاری مشه از فرید سیالیم پا تخنیکی چارو گیره سره شفیقه یارده د پلازمینی د یو شمیر سیمو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سکال نمرنې واوره شوې چې یو شمیر لارې بندې کړې او لامل ترافیکي پیښې هم رامنځته شوې. د طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت یک شنبې نن د قوس تیر شمه ویلي د سالنګ لاره د واوره او طوفان لامل په موقت ډول د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. نور تفصیل اکرام الله اکرام نور.
د ژمی را رسیدل ورختونه د لارو بندې د لاو ټرافیکي پیښې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د واوري او طوفاني هوا لامل د سالنګ لوی لار په موقتی ډول د ټرافیک پر مخ تړل شوی. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس یک شنبه د قوس تیر شمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی چې تیر شپه د شمالي سالنګ په شاول سیمه کې یو 1500 ډوله موټر چې له شمال خوا جنوب لوري ته پر لار وو د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ لامل چپه شوی چې لامل 15 مسافر نو سلور سلبیخت نوټ پیان شوی. نو موري دا هم ویل چې دا محل هم په سالنګونو کې د واوري اورخت جریان لري او هوا نسبتا طوفانی ده. خو نو موري ویل چې د سالنګونو لوی لارې موظف پرسونل او کارکونکو د یاد لوی لارې په بیلابلو برخو کې د واورو په پاکولو بوخت دي. په بیان کې راغلی چې موټر چلوونکو ته سپارښتنه شوی چې ټرافیکي قوانین دي مراد کړي، ګرمي جامې، خوراکي توکي او د وسایتو لپاره دی زنجیر لزانونو سره ولري ترسو د زړبوګنونکو پیښو مخاوني ولشي. بیګا د پلازمینې کابل د ځینو ولسوالیو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سکال لومړنۍ واوره ورېدلې چې یو شمیر لارې هم بندې کړي. د کورنۍ رسنیو د راپورونو لمخې پنشیر، میدان وردګ، پکتیا، لوګر او غزنی په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې واوره ورېدلې. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله او بې سرپرسته کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای په سخت یخنۍ کې خپل ماشومان او کورونه ګرم وساتي او د واورې په ورېدو سره جدي ستونزو سره مخ شوي دي. د بامیانو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد دلی یک شنبه د قوت درشمه ازادي لاړی وته ویل
منند د جاغوري برف اماده
دی. وای په جاغوري کې واوره ورېدلې، هوا داس یخ شوی چې بیخي ژوند پکې نه کیږي، نه لرګیشتا، نه د ډبرو سکارشتا چې خونی پرېګد میکړو، نه خوړشتا او نه وب ماشومان جاړي خو موږ بیکاره یو او سخت اقتصادي ستونزې لرو. حیران پاتې یو چې څوک بس د الله درګه ته مسترګي نیولې دي، حکومت هم هیڅ مرسته نه کوي.
دایرو د درګې خدای کی چیز کاني.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو کورنۍ بې ځای شوې مېرمن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده او یخنۍ او روغتونو ترې لوري اورک کړي.
موږ هر څه ضرورت لرو، دا شي ته نه لرو، دا غز موږ حال ته نه وینې چې په دا واور په دا خټه کې چې موږ پراته یو هر څه ته ضرورت لرو، پوچې ته، وړه ته، او هر څه ته موږ ضرورت لرو. ورور
دا کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم بولرو، خو ویان دي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د قوس دیرشمه هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړي. بدخشان، تخار، کابل، کندوز، بغلان، سمنګان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې سخت بارانونه او واورې به پکې وشي. په راپور کې مرکشیوي کسان داسې محال د ژمي پر اتک سره د سونتو کو نورو اړینو موادو او وسایلو د بیړنې مرستو غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلې واکمنې وروسته په دې هیواد کې بیوزلي او بیکاری پراخه شوه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان دسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړي چې په 2026 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیون افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو موږ کله ازادي رادیو نوري یو شمیر افغان سوداګر بڼوالو هم ترنګا بسکران وای په افغانستان کې د محل د سړو خونو جوړېدو ته جدي اړتیا ده. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په میاشتو د خپل محصولاتو لپاره سیار کوي، خو کله چې حاصلات ورسیږي د سړو خونو د نشتون له امله غوسه او ځای کیږي. په دې اړه نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
بیخی تاوان شي، سبزی رانه خراب شي، خسا شي، بس دغه چې بس پرتی
وای. ټول کال په خپلو باغونو او کرنیز ځمکه کې د بیلابیلو میوو حاصلات ته زیار باسي، خو په خبره یې چې کله یې د ګټې وخت سي، د سړو خونو د نشتوالي له امله یې سمه نیمایي میوه او سبزي خسا سي. د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ د اوسیدونکي کروندګر انصار الله یک شنبه د دسمبر 21 وړاندې ازادي راډیو ته وویل حکومتی ادارو او نړیوال مؤسسو د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کړې، خو په خبره تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. د روزګان ولایت اوسیدونکی او بڼوال شفیع الله هم د ورته ستونزې له امله اندېښمن دی او شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
لکه سبا نانار بس نور شان دی میوه باغونه موږ لرو، نو موږ سره خوند ډیر ضرورت لرو. ځینې وختونه داسې وخت راځي لکه دا اوس د پاکستان سره موږ لار تړلې ده، که چیرې موږ سره خوند درلودلی زموږ ټوله شان به موږ سره ذخیره پراته وای، اوس مغه را مخ کړي وای. نو د دولت سره موږ دا غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
پاکستان سره هغه هیوا چې د افغانستان ډېره میوه او سبزی ورته صدرېده، د دوو میاشتو زیاته موده اوس بچې ټولې لارې تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 18 د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي. راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوو او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او ادا کوي چې آن کله کله تاوان راوړي. دغشان نړیوالو د میوو او سبزیو یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان بولي. د تازه او وچو میوو افغان سوداګر حاجي عبدالحج چې د هند په ګډون د سیمې بېلابېلو هیوادونو ته د افغانستان میوې صادروي، وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوې صادرولی سي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټول پر یو وخت باندې رسیږي، او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملک ته موږ صادر کړو. که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود وي، نو بیا موږ د خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولای شو او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې را ایستلای شو. موږ د وچې میوې لپاره هم هندوستان
خدا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په 12 بیلابیلو ولایتونو کې د 22 سړو خونو د جوړولو کار پیل کړای دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبه په ورځ د دسمبر په 16 په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړې خونې به په مجموعي ډول د شپږ 20 میټریک ټنو میوو او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري. د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوی پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړې کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې کره شمېرې د طالبانو د حکومت له کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو، خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو دې وزارت مخکې ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې اکثره یې اوس غیر فعاله دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د سړو خونو د کمښت ستونزه للسی زراحی سے مطرح کی گی او پر جیتی ارتیائی ٹنگار سوائی دی مخکې چې پاکستان سره لارې خلاصې وي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین او ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د افغانستان ځینې کرنیز محصولات چې هغه هیواد ته ځي هلته په سړو خونو کې ساتل کیږي او موده وروسته بیرته هماغه محصولات په ډېره لوړه بیه افغانستان ته واردېږي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com.
په داسال کې چې د افغانستان په سلو سیمو کې د 1400 خوانیز کال رسمي رسته ورځې دی خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې سګنې ژمې به ورسته ژمې وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دا چې د دغه نجونو اندېښنې څه دي ورزو تفصیل لا فیروزی اساسي نه ورو.
د 1400 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنۍ رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغونی غږ ازادي راډیو ته وویل
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، ما میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
ما نه غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکام پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینی هیله مې ښوونځی و او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم خو نه شم کولای، خفه یم.
زینب یو بل انجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیر کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده خو ساکل دا رخصتۍ ورته بل معنی لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
امې خام درس خود را ادامه بدهم اما مکاتب برای صف هفتم بسته است. بسیار
غواړم چې زده کوته می دوام ورکړم خو دوم ټولګي لپاره خوانسي بندي ډیر لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم خو دولت اجازه نه راکوي چې کله فکر کوم چې راتلونکي کال خوانسي ته تللی نشم ډیر خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ د خوانسي دروازه پرانیزي.
نن یک شنبه د قوس میاستې دیرسمه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1400 تعلیمي کال رسمي ورسته ورځ ده که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له 4 تر 12 ټولګي پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15 پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوا او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16 په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي ترڅو په ټکو یې د هیواد نجونې وکولای سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هیواد د خدمت کولو فرصت برابر سي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو مخک لا ساتي رادیو ناوري نن شپه د یلدا شپه ده د منی د فصل وروسته او د کال تر ټولو ګډ شپه بلل کیږي. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکو وایي که څه هم د دغې ورځې لمانځنه خپل پخوانی رنګ او شور نه لري خو بیا هم سږ کال د یلدا شپه لمانځي. د یلدا شپه یا څله چې تر هغې وروسته د ژمي فصل پیلېږي د آریایانو له لرغونو جشنونو څخه ده چې تر اوسه هم د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې د کورنیو لخوا لمانځل کیږي. دا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو لخوا په دغې نوم ثبت شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې د
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږد شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا پښپا ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډیره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا زپکې هر شیبه فال ګورم درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم هغه دیوان چې شمیر د پانو معلوم نه دی د شاعر نوم یې وطن مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی منظوم نه دی ترین راووزی داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه د سباون وینه ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ته پکې هره شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګې ته واچوې رڼې هیلې زه دې په سترګو کې سهار ګورم ته ترې راوکاږې وړې هیلې په فال دې وخېژې څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړی دي اغزن خوبونه ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا موږ پکې هره شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرشې د تلپاتو په سرلیو ویني څوک وایي وینمه په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چا یې له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا زه پکې هره شیبه فال ګورم کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لیکوال او شاعر علم ګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي
خصوصاً په یو کورنۍ کې چې له کتاب سره سره کار لري په دې ورځ باندې تر ډېره کېني نقلونه چې یعنی فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناشتې د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي البته فالونه په نورو برخو کې هم اچوي لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه و خو اوس هغه سینل منزل کیږي مګر په گاونډي ایران کې د شپه ډیره منزل کیږي افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړی ژوندای وي هغه خلک چې بیا هم مانځي یا پکورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلداش په د پاره په خو نیول کې مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي په هغه کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مونځي مو د پخوا په کچه باندې کوم غنښت ورته چې خلک یا شعر ورته ولي کی یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وی چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړې ده خو د سه خاص پرګرام به د سینو وسې څوک یلدا شپول مانځي لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا ډیر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، او نو بعد د دې دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډیر لمانځي او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډۍ به ویلې او فال به پې کړ. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پریوی، بیا به نو یو کمپله له یو رجایی به سر ور واچوله، او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې، او بیا به په دې شاوخوا سې څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشانۍ په هغه اوبو کې وراچوله، بل څوک یې ونه ویني، د هغه څادر لا د کمپنۍ لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشانۍ واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې میرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغو اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخکې له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه وچو میوه په خوړلو د شپل منځ یو په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر المنزل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منې ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو، یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو، او چای او وچه میوه دا شیان راخلو، او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کېږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیر دود دی. د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلی: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظور د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدی او اوږدې شپې د ډېرې بدی نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسنی افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه، او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغم د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي، او خلکو حاصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي. دغه اړخیم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ایزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت شپه شو خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن اوګلولیز د کون خو یو زلبه هم تاسو ټول تشرق واس هم د نن ورځې درسي موضوع ته لمندیم چې تاسو ټول براتره او غوړو صحت مند او سریو د صحت جواب مو پتن می درنه اوګلولیز د کون خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهور مرمنو اړوند دی د تل پسیر و یو زلبه هم مرو تاسو په پانی مشهور مرمنې او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو درنه اوګلولیز د کون خو لکه سره چې مرو تاسو د تیر ورځې لوست د بی بی زینب اړوند مو تاسو مېرمن بيبي زینب وو پیژنل د حقې د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو کوم کارونه یې زمرد هیواد د پاره تر سره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهور مېلمنو له جملې څخه وشمیرل سپان یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي هله من د ایم چنن ورځ یو ځل بیا هم د درس په پر سره ماته وکړي او یو څه زده کړي درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړي هم چې درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع بيبي حلیمه ده ولو چې مېرمن بيبي حلیمه څوک په سره ول شخصیت وو کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو بیبی حلیما بیبی حلیما د خوشحال خان خټک لور بیبی حلیما چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه شزینه شاعر او مشهور شخصیت ګڼل کیږي هغه د پښتو ژبې د لومړنی یو شزینه شاعرانو لړلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او ود کې یو مهمه ونډه لرل بلوشي مېرمن حلیما خټک څوک سره ډول شخصیت و مېرمن حلیما چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبيله له جملې څخه و په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو شزینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله پرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني شزینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډیره زیاته ډیر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه نور هم مخبر لور باندې ویولې دي او په دغه برخه کې یو مهمه ونده او مهمه وظیفه درلودله حلیمه بیبی په داسې کورنۍ کې زیږیدلې و چې د ادب او فرهنګ مینوال و د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه بیبی په ژوند کې ژوره اغیز لرله دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواد کورنۍ کې زیږیدلې و کوم چې هغه کورنۍ ډیر زیات د پښتو ادبیاتو فرهنګ دو دستور او کلتور ته کار سره رسوي د هغه پلار خوشحال خان خټک نه یوازې د چی یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسی تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمه بيبي چې خپل پلار ته قتل نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم د سي د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلچر او فرهنګ مخې ته بوزي دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې ورزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ و چې یوازې پښتو ادب فرهنګ کلتور او دوست ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش کوله چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بيبي وسیدله دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم کړی چې د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي. هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړه، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي وو، د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نور چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي وو او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې وو هغه په مستقیما پر حلیمه بیبي باندې ډېر زیاته اغیزه درلوده او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړ او هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېر زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لسته راوړنې حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزي، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړې دي. یعنی د دغه شعرونو د ویلو څخه دې دایست پاده وکړه تر څو دا په دغه شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان د خپل شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او پټولنې کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپل کورنۍ د حکومت سیاسي چاپیال چې و چې په خپل خوشحال خان خټک په خپل د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغه سیاسي کورنۍ کې ژوند کوي چې د هغه په شاوخوا کې ټول سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر د سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیسته او خپل شعرونه کې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې د خپل شیرنکی بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزي ننګونی حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې شوزته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودل چې په هغه کې شوزته ډېر زیات ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدود ځایونو کې و شوزته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم مېرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیز محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مېرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه مېرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لیاقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د مېرمن حلیمه بیبي کوم الهام دي دراتلونکو نسلونو لپاره د حلیمه بی بی اثر او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بی بی ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی سي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی سي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنې دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسول، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بی بی په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبي چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبي د فرهنګ سره وفاداره پالسوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه. او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې درسو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دې کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف یې جوړ شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمې بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړورې او بااستعدادي ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولی شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ پسیاسی که یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې ترڅنګ یو زړور او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوم. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د مېرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي او پوه شئ وایي چې مېرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت و. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به وایاست چې حلیمه بیبي څوک و او وروسته به د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمې بیبي مهم کارونه نمونه ولیکي، یعنې د حلیمې بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو درنو ورځې د درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا احترامات می قبول کی قدر من او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرف واس هم درن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می درنو غللی ز کون کو لکه سرنګ سیس مر تاسو درن ورځی درس مضمون افغان مشهور مرمن اړوند دی مر تاسو په افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق نه به معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ چې درنوز د کون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بیبی اروان وو مرمن حلیمه بیبی مجاوتاس وو پیجندل چی مرمن حلیمه بیبی سوک و سړول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه زمردګران هیوا د افغانستان لپاره سره رسولی وو او سړول یو کول سپای چی خپل نوم د تاریخ قهرمان او اتلو مرمن سره یو ځای کړی نو درنو زكون کو نن ورځ یو ځل به هم تاسو ته د همدغه سی اتلې قهرمان او زړوري افغان مرمن اروان معلومات چم ته کړی دی هله من دی چې د تل پسې د داشتر پای پر سره ملتیا وکړی او یو نو درنو سکون کوله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نامز مون نه وځي داسې مزمن دي چې موږ تاسو موږ خپل اصلي افغاني مشورې مرمنې و پیژنو بلکې د دې ترڅنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ و هم و پیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان سره ول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د شز رول په هغه زمانو کې سره ول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل نو درنو سکون کو مخکې لدین چې تاسو درس پیل کوم د هغه څخه مخکې ل تاسو ټول غوږ لې زكون کو سه هله رما چې د دشت په کې دوه خمر کې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچا او همچنه خپل کلمونه د سره موجود او سیریز تر سو د نن ورځې د لوست نوټ د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ کرزو تر نو زكون کو خپل لوست بل کوز مرو تاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیگم ده لولو چی روښانه بیگم څوک و سره ول شخصیت و کوم کارونه زمر د هوا ګران افغانستان لپاره سرتر سهولې و لولو چی روښانه بیگم څوک ده روشنه څوک و روشنه یا رکسار د اسکندر مکتونی مرمنه و چی د افغانستان او منځنی اسیا د لرغونی تاریخ لبرجست و شخصیتونو څخه ګڼل کیږي هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سیجه درې و باختر د هخامنشی امپراتوری یو مهمه فرهنګي او سوداګری سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ بلوچی روښانه بیګم چې په خپل د رکسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدونی مېرمن وه چې اسکندر مقدونی په خپل د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوی ترینو امپراتورانو له جمله څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله او هم چنان روښانه بیگم د افغانستان په منځنی اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جمله څخه ګڼل کېدل کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان او ازبکستان او هم چنان د باختر رسمي په ګډون یو سیمه و په دې سیمه کې زیږیدلې و دغه سیمه کې د هخامنشی امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګری زلار و چې دغه سوداګری زلار کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل یعنی د دې موقعیت د ستراتیژیک کونډي عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړل او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لار خپل کړی د اسکندر سره سیاسي وده د روښانه او اسکندر وده یو وازی یو شخصي تړون نه و بلکې یو سیاسي اقدام هم و یعنی د روښانه بیگم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یو وازی د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و یعنی یو وازی د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و بلکې دغه وده چې د دوو سرتور سره په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسی مقصد درلوده اسکندر د دې وعده لاري د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کول غوښتل سو خپل امپراتوري نور هم پیوړې کړي او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نشه و چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوړه کړې و یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده لاري څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کړي تر څو خپل پوز نور هم زوره ورکړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله نو د دې قدم پورته کولو څخه یې وزنې مقصد فرهنګي یووالي وو دودیز یووالي وو تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوری ته پرخوالی اور په برخه کړی. نو اسکندر مقدونی دغه پریکړه کول دی ویل لپاره یو غره پریکړه و. روشانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول و. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې بختر یونانی هنر او معماری د ودی لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې په خپله نه یوازې محلي شهزادګۍ و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودی لپاره ډیر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادیدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او قندهارا یعنی د اوسنی پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنې وروسته ژوند د اسکندر لمړنې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي کمانډانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کمانډانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري به دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کمانډانانو ترمنځ تقسیم بندي شپله او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کمانډان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې روښانه بیګم ډېر زیات د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بل اخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې د سسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دې کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ پامل ته وفادار پاتې سي او د شوز لپاره وس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده ټول لپاره نه یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغه وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. ورسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدوني ته یې لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوذ یې نور هم زیات کړ، هغې ته نور هم طاقت ورکړې، د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې یې نورې هم پیاوړې کړلې او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده. سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته. خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده چې په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فل هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فل کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلې دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي واوسېږئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولئ او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه، تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم نو معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسي درس پورې د الله په امان.
پیجن نرشا از مد جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
واخلو بي سبق فوق سبق چه جور نشي امكو دلم زلن سوري چه زلي گپو فك چه جور نشي امكو دبل پتم مكي نه حرکت کواز مريا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا